وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکړي او اړوندې ادارې د هغوی ته د انسان په سترګه وګوري، د هغوی آواز واوري، د هغوی غږ واوري، د هغوی مشکل ته رسیدګي وکړي پرته دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکړه باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرده اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغنده اشاره شوې ده چې نر دی که ښځه، دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او قانونسونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله با پیدا کی چې ښځه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دي، نو په ډیرو ځایونو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانته چې قانون ویل دي، هغه شانته چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانته چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته اشاره کړې ده، او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق خاص شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکیږي په ډېرې ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کېدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه ادارات چې قانون تطبیقوي، هغه ادارات قانون به اصل چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اړه باندې، ځکه هغه ته غدا دی پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینی د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی یو روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی یو روغ انسان په شانتي دوی د هغه وګړي د کارونو کې نه یاد سم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیہات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي. دغه پروژه د غرب کې هم تطبیق کړي په عین شانته. دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د ښځو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال ښځو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوریو خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا هلته نه عملي کیږي، هلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل باید ټول راشي. قوانین باید برابر اوسیږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي. کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو بانډو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعت کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیري کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي، پوه دي د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی، هغوی برابر حقوق لري. دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغو او دې ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم په هکله باندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم په هکله باندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی دا جلکی هم باید منګه ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کی، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي، لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضی جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشری او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې زه دا توپیرونه کوچته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم تربیته د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري. علامه مل
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه است.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر اړه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون وکړم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کاجی باندې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین پاکله څومره پیګي
د افغان سید جمال الدین درمعلمین په 1290 کال کې تاسیس شوی دی. 1400 سال نه
فارغین لري اما په هغه وختونو کې تقریبا د 14 سر نه فارغی ورونده.
په یاد ځای کې کومې اسانتیاوې دي؟
دلته موږ اوس بخش کمپیوټر لرو، محصلین په فارغ وخت کولی شي هلته خپل کمپیوټر باندې کار وکړي. مثلا کتابخانه لرو، په فارغ وخت کې هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینارونه خپل منوګرافونه د دغې لارې نه تکمیلي بشپړوي.
نن همدا موضوع څیړو. په پیل کې د سید جمال الدین افغان تاریخ ته تم کیږو، ارزښت روښانه وو، د ښوونکو او محصلینو خبرې هم درته خپرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، سید جمال الدین افغان د کابل په زړه کې هغه اکاډمیک ځای دی چې ټولنې ته ښوونکي روزي. د سید جمال الدین افغان شین محول، لوړې ونې، ښکلي ګلان، پاکه هوا ښې زده کړې ته زمینه برابروي. په یاد ځای کې شاوخوا 200 استادان چې زده کړې تر لیسانس، ماسترۍ او دکتورا پورې رسیږي، د ابتدایي برخې ښوونکو ته د لوړو زده کړو تدریس کوي. دا چې د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین څه وخت جوړ شوی دی، معلمین څه ډول جذبوي او کومې څانګې لري، د یاد دارالمعلمین له تدریسي امر غلام سخی حسن زیسخمو پوښتلی دي.
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 1209 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سنه فارغین لري اما په هغه وختونو کې تقریبا د 14 سنه فارغی ورنګه. دا په څو کټګوري کې مثلا دغه فراغتونه ورکول ولي په اثر کې د څو کلن را پدې خو دوی اوس فعلاً دپاره په طلبه معلم سید جمال الدین کې موږ د 14 ټولګې نه د ابتدایي دورې دپاره یو مسلکي معلم فارغ وو. بیا نو دا په دوه شفتونو کې دی چې یو یې پری سروس په نام باندې چې هغه اوس فعلاً دپاره نه موږ په 9 کال کې یو دوره فارغ کړه او فعلاً دپاره د وزارت معارف د پریکړې په اساس باندې فقط او فقط داخلي خدمت موږ کولی شو چې جذب کړو او هغې وروزو فارغ کړو. بیا نو دوی داسې کوي چې دغه 2 نور بیا د دې لارې نه دوی چې پوهنتون تعلیم تربیې ته او د لیسانس دورې هلته تکمیلوي یا بشپړوي. په لومړۍ کې خو د کانکور د طریقه به پری سروس محصلین موږ ته رامعرف کېدل. بیا په دې اواخرو کې موږ په یو اختصاصي امتحان خپل اخیسته په تربیې معلم کې او دوم وخت داخلي خدمت دی چې هغه موږ هغه کټګوري معلمین چې فعلاً برحاله په مکاتب دولتي کې وظیفه لري د لیسو د خانه او د منابع بشري خانه د هغې پرمې خانه پورې کوي او پس هغې نه موږ ته راپېژندل کېږي. تقریبا دلته 10 ډیپارټمنټه لرو چې یو د هغې جملې نه موږ اوو رشتوي لرو، درې ډیپارټمنټه موږ غیر رشتوي دي چې هغه ډیپارټمنټونه مسلکي مزامین زموږ شاګردانو ته تدریسوي چې هغه عبارت د تعلیم تربیه نه روانشناسي او کمپیوټر ساینس